السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. له مخکینی ولسمشر حامد کرزی سره د هیواد پر روان وضعیت خبرې کوو.
موږ مشوره هم طالبان ته دا ده چې هر څوله ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشکې وویني.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن د افغانستان د وضعیت په اړه د سنا د غړو اندېښنو او پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د پخوانیو چارواکو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې
نن تقریبا
او په دې اړه غبرګونونه. او په کونړ کې هغه بې ځایه شوی کورنۍ چې مشرې کونډې ښځې کوي او د هغوی ستونزې
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې و او کله ماړه او کله پنار او بیماره مې.
په دې خبرونه کې نور موضوعات او په دوهمه نیمه کې ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: تمه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته یې مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څه باندې سلو هیوادونو مشران راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل: تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. بلینکن پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې 15 ساعته تیر کړل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. هغه همداشان زیاته کړه:
طالبان ژمنه کړې چې پرې بنګ دي چې د القاعده یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون ترهګر ډلې له افغانستانه د بهرنیو عملیاتو لپاره د یو مرکز په توګه کار واخلي او متحده ایالات یا زموږ متحدان وګواخي.
خو د دې کمیټې جمهوري پالو غړو په کلکه د دغو ځواکونو د ایستلو پر بهیر سخت انتقاد وکړ او هغه یې یوه فاجعه او رسوایي وبلله. دو غړو د بلینکن د استعفا غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د دې هیواد ټول ځواکونه د اګست میاشتې په یو دېرشم له افغانستانه وایستل شول. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته یې مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویل چې ټول شموله حکومت د ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و چې هم شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شموله شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شموله شي. زموږ مشوره هم ورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شموله شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشکې وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
طالبانو د سپتمبر په 8 نیټه د ملا محمد اسند اخوند په مشرۍ یوه موقته کابینه اعلان کړه. د ښځو د وزارت له منځه وړل او دا چې دا یو ټول شموله حکومت نه دی بلل شوی د نړیوالو غبرګونونو یې راپارولې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو په اړه به د هغوی پر عمل قضاوت وکړي. تر اوسه هیڅ یوه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایتالیا د ایس روما ټیم ویلي چې روان کال په افغانستان کې د شاوخوا 322,000 کسانو لپاره د اړتیا وړ مرستې راټولې کړې دي. د فوټبال دغه ټیم په افغانستان کې د شاوخوا 3,600,000 بې ځایه شوو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د بشر دوستانه مرستو د ملاتړ لپاره د بسپنې راټولولو یوه صفحه پرانستې. دې ټیم همداشان ویلي چې هغه عواید به هم چې د دې ټیم د غړو د یو شمېر کمیسونو د پلورلو له درکه یې ترلاسه کوي په افغانستان کې اړو کسانو ته ورکړي. د همدې لپاره دې ټیم د یکشنبې د ورځې په لوبه کې چې د ساسولو له ټیم سره یې لرله خپل کمیسونه داوطلبۍ ته ایښي وو. په دغو کمیسونونو کې لیدل کېږي چې د افغان ښځو او ماشومانو د ملاتړ لپاره د یو ان اچ سي آر لوګو کښل شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د سباندې سلوه وادونو مشران راتلونکو اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې حضوري ګډون وکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور لمخې د اردن پاچا، د برازیل او وینزویلا ولسمشران، د فلسطیني ادارې مشر او د جاپان، هند، برېټانیا او اسرائیل صدر اعظمان به ویناوې وکړي. د راپور لمخې د افغانستان، شمالي کوریا او میانمار استازي به د سپتمبر په 28مه دې اسمبلی ته ویناوې وکړي، خو نه دي ویل شوي چې په دې عمومي اسمبله کې به د افغانستان استازیتوب څوک کوي. وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، تر اوسه حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له مشر بشار الاسد سره په موسکو کې وکتل او په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پاتې سیمو په وړاندې د پوځي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبره په دمشق دولتي رسنیو کړې ده. د ایران ترڅنګ روسیې په سوریه کې د لس کلنې جګړې په ترڅ کې د بشار الاسد رژیم کلک ملاتړ کړی دی. د دغې جګړې په نتیجه کې له 400,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي. روسیه د 2015 کال په سپتمبر کې دغه کړکېچ ته داخله شوه او د اسد په پلوي د قدرت یو تعادل رامنځته کړ چې په نتیجه کې اوس د اسد رژیم د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري. پوتین او اسد پرون دوشنبه په موسکو کې سره وکتل. دواړو مشرانو له دې مخکې د 2020 کال په جنوري کې د سوریې په پلازمېنه دمشق سره کتلي وو. د کرملین بیان له مخې پوتین اسد ته وویل چې ترهګرو ډېر زیانونه اړولي، خو ستاسو په مشرۍ حکومت پر 90% خاوره کنټرول لري. د خبر له مخې اسد هغه څه چې د په سوریه کې له ترهګرو د اشغال شوو سیمو آزادېدل د سوریا او روسیې بریالیتوب بللی ستایلی دي. روسیا، سوریا او ایران اکثره وختونه د سوریې د حکومت ضد وسلوال ترهګر بولي. ټاکل شوی د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د تقویتي واکسین پروګرام اعلان کړي. د دې پروګرام له مخې پوخ عمر او زیانمنونکو کسانو ته د کورونا دریم ډوز واکسین هم ورکول کیږي. د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر ویلي په دې برخه کې د واکسیناسیون او وقایې د ګډې کمیټې وروستۍ سپارښتنې ترلاسه کړې دي. د دې پروګرام د عملي کولو لارې چارې د روغتیا وزیر ساجد جاوید پر خپله غاړه اخلي. جانسن پرون وویل اټکل دا دی چې ویروس به په منی او ژمي کې بیرته له طبیعي پلوه یو څه فعال شي، خو په خبره یې هڅه کوي اوسنۍ لاسته راوړنې وساتي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، که دا خبرونه غواړئ چې په تفصیل سره یې وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو په حقونو د تینګار ترڅنګ وایي باید ډاټ ترلاسه شي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انټونیو ګوتریش په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړ شوي کانفرنس په پای کې ویل د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان لپاره خورا مهم دی. په پرونی کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو هم له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو او ښې حکومتولۍ په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرنس لپاره وروسته د دې سازمان سرمنشي یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، افغان ښځې او نجونې غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. خغلی ګوتریش زیاته کړي دا ډاټ باید وي چې د ښځو پر وړاندې د هیلو دروازې نه تړل کیږي، ځکه د ښوونې او روزنې په ګډون اړینو خدماتو ته لاسرسی د هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د افغانستان په اړه د بشري مرستو د راټولولو په اړه د جنیوا په جوړه شوې بیړنۍ غونډه کې هم مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې د طالبانو په عمل پورې مشروطې وبللې. د ډیرو هیوادونو غوښتنه دا وه چې طالبان باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغانستان سره په بشري برخه کې د لویو مرسته کوونکو له ډلې امریکا، فرانسې، جرمني او جاپان ټینګار وکړ چې افغان نجونې ته باید د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړل شي او تر خواهی طالبان باید د ټول شموله حکومت او په نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې ډیر شمېر ښځې هم د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی په وروستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریونونه کړي چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. خلا هم یو شمیر افغان فعالانې د طالبانو په شوي ژمنو شک خایي او دوی غواړي چې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. د ښځو د حقونو فعالې رزما شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
دوی باید خزو تا حق ورکی کابینه که باید خزی شاملی خود فکر نکومه چه دوی باید خزی کابینه که شاملی کی زکر چه دوی فکر او زین دیر تاریکه و او ما چه دوی سر خبری کری دوی یو خبره دا چه خزی باید کول کینی خزی ملکه دی او پشاریت به اسلام که خزی باید قانون کنیمی قانون ناکامه کی
زلی نور افغانان بیا د طالبانو لخوا سخت دریزی له افغانستان سره په مرستو اغیزمنون کی بولی لودویو کمال الدین سپان ازادی رادیو ته وویل طالبان باید په خپل ژوندو ودرېږي څو د مرستو لورونو وی سربیره د بهیر ونه درېږي
مدیریت نسته به سیستم ټول ولار دی د شوزو کنه از دا کړه کار رسنی ازادی دا هیڅ هم نسته یوازې په خوله دی نو د طالبانو په زړه یواده په خوله بل او په عمل کې بل
خو طالبان بیا د اسلام په چوکاټ کې د خوځو حقونو ته ځان ژمن خي او د هر ډول مرستو د مدیریت داډ ورکوي د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایاند ذبیح الله مجاهد
د غمرستې ک په خړ ډول ورسي کې افغانانو ته په شفاف ډول باندې افغانانو ته شی په واخیستل سوی یا په مستقیم ډول همکاري وسیله مشروع لارونه د افغانستان خلکو په ځوان کې ډېر لوی بدلون او تغییر راولي او افغانان د دې ګامونو هرکلی کوي
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابل شوي کانفرنس د مخه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارجن کریفتس ویلي وو ګمان کوي چې د طالبانو مشران پوهیږي ریواله ټولنه په افغانستان کې د خوځو پر حقونو ټینګار کوي او د غرض غواړي چې د خیریه بنسټونو د فعالیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ولله ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو اوري چې د سهار لوو د مخام تر او وو رزیدونه خبريږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن باندې نو وخت په کانګرس کې د استازو جرګې له سختو پښتنو سره مخامخ شي هغه پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې د وکیلانو سختو پښتنو ته ځواب وای په پام کې د چنن با د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پښتنو ته ځواب وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د نابرابر وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګول هغه موضوع ده چې خای بلینکن له سختو پښتنو سره ورسره مخامخ شي په دې اړه جزئیات صالح محمد صالح اوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې په نرم مزاج مشهور دی د دویم ورځ لپاره هم کانګرس ته حاضریږي او هلته به پښتنو ته ځوابونه وایي هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې کې سختو پښتنو ته ځوابونه وویل او نن سېشنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې هم پښتنو ته ځوابونه وایي روسله هغه چې وسلوالو طالبانو پر افغانستان ولکه چینګه کړي دا لومړی وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي په کانګرس کې پدیاړه پښتني ځوابوي لدې سره په کانګرس کې د مخالف ګوند جمهوریت غشتونکو غوړو ته چانس پلاس ورسی چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت د ختمېدو او پر افغانستان په ناڅاپي ډول د طالبانو د واکمنېدو په اړه د ډیموکرات جو بایدن اداره چیلنج کړي انټونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د بایدن ادارې د امریکایي وګړو پر خوندیتوب ډېر تمرکز درلود او بیلابیلو سناریوګانو ته په پام سره یې تل د ارزول چې د لویدیځ لملاتړ برخمن افغان حکومت په څه ډول دوام وکړي د بلینکن په وینا کې چې یو کاپی تر پرونی جلسې مخکې د فرانسې خبري اجنس ته پلاس ورغلی ویل سوي حتی په ډیرو بدبینانه ارزونو کې هم اټکل نه کېده چې د افغانستان دولتي ځواکونه به په داسې حال کې رنګیږي چې امریکایي ځواکونه لا هلته حضور لري د استازو جرګې جمهوری پال غړي مایک واتس او جمهوری پال سناتور لینسی ګرا هم تیرې اونۍ په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو دا د توجیه وړ نه ده چې د بایدن اداره دی یو تروریستي رژیم ته زمينه برابر کړي څو داسې شرایط وضع کړي چې امریکایي وګړي یا خپل یا خپل کورنۍ سره له هغه هواده ووځي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل وینا کې ټینګار کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو موضوع په خوانی جمهوریت پال ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره په موافقه کې منلې و په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش په واکمنۍ کې پیل، د باراک اوباما او ډونالد ترامپ په واکمنۍ کې دوام وکړ او د جو بایدن ادارې پر مهال ختمه شوه چې ورسره جوخت طالبانو هم بیرته پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له کبله یې د بایدن پر ادارې انتقادونه سوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. طالبانو په دې ورستیو کې د ځینو ویډیوګانو په خبرولو سره د مخکینیو افغان چارواکو په کورونو کې د پیسو او د شرابو د بوتلونو د نیولو ادعا کړې ده، خو د دوی ترمنځ د دې پیښو د تایید په برخه کې نظر یو شان نه دی. ځینې مطبوعاتي مسؤلان یې دا پیښه کره ګڼي، خو ځینې نور وایي تاییدولی نه شي، مګر په اړه یې څېړنې روانې دي. لبلې خوا صلاح الدین ربانی بیا د طالبانو د شوې ادعا په اړه په غبرګون کې ویلي هغه د کور نه دی بلکې د چک جمهوریت سفارت دی.
طالبانو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خبره کړې او ادعا کړې چې ګنې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لومړي مرستال امرالله صالح په کور کې پیسې او د سرو زرو وړي خښتي موندلي. په دې ویډیو کې د طالبانو یو شمیر عسکر ادعا کوي چې د پیسو شمیر شپږ اشاریه دوه میلیون ډالرو ته رسیږي او ورسره د سرو زرو کوچنی اتلس خښتي هم شته. دا ویډیو پرون په ټولنیزو رسنیو خپره شوه، خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي نن سهار په خپل ټویټر پاڼه نشر کړې او ورسره یې لیکلي د اسلامي امارت مجاهدینو د اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح په کور کې لشپېتو لکو ډېر ډالر او اتلس خښتي سره زر موندلې دي، خو ښاغلي کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ورنکړ. بلخوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع نه تایید او نه هم رد کړه. خغلی مجاهد وویل په دې اړه څېړنې پیل شوي، خو هغه ومنله چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویډیو د دوی د کسانو ده.
د امرالله صالح په کور کې پیسو د پیدا کېدو موضوع تر اوسه پورې څېړنې لاندې ده، زه پرانه سم تاییدولې، خو کوي همداسې د پیسې په امانتداري سره افغانستان بانک ته تویلېږي، کوم ستونزه نشته پکې، ځکه کوم چا سي ویډیو راکړې او زموږ افراد زموږ مجاهدین دي.
تر دې دمه خپل امرالله صالح هم په دې اړه سپیناوی نه دی کړی. لدی وړاندې له افغانستان وتلې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دې تورن شوی چې غنی لزان سره یې میلیونونه ډالر وړي دي، خو هغه یو اعلامیه کې دا خبره رد کړه او ویل چمتو دی چې په دې اړه د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی د دشتمنی وڅیړي. د طالبانو لخوا لدی دا یو ورځ وروسته د دې ډلې کسانو یو بل ویډیو هم خبره کړه چې په کې خودل کیږي د جمعیت اسلامي د پاشل شوی ګوند یوې ډلې د مشر صلاح الدین ربانی په کور کې الکولي څښاک موندلې دي. خو د طالبانو هیڅ یو ویان د دې ویډیو د سپیناوی په اړه وضاحت نه ورکوي. ملخوا بیا صلاح الدین ربانی د دې پیښه په اړه خبرګون خودله. خغلی ربانی په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي طالبان د وزیر اکبر خان په لاتسم سړک د چک جمهوریت مش ځای ته درنه شوي او هغه د کور معرفي کړی دی. خغلی ربانی زیاته کړي طالبانو په دې کار سره د ویانا 1916 ته هغه کنوانسیون نقص کړی چې بهرني ډیپلوماټیک مرکزونه یې له هر ډول تیری خوندي ګڼلي. صلاح الدین ربانی ویلی طالبان نشي کولای چې په دې ډول تبلیغات خپل هغه جنایات پټ کړی چې تیرو دونی ملسیزو کې کړی دي. د هغه لقوله خلک او نړۍ په هیږي چې طالبان د افغانستان د جهاد او مقاومت او په ځانګړي ډول د جمعیت اسلامي سره دښمنی لري. طالبان لا تر اوسه د صلاح الدین ربانی د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې. د دې ویډیوګانو خبرې دروسته په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمیر پښتنې مطرح شوي. یو شمیر فعالان او طالبان پښتلي داسې مال چې دا ډله په کابل نږدې میاشت وړاندې واکمنه شوي، خو ولې له دومره ځان وروسته دا ډول ویډیوګانې خپروي. ځینې نورو بیا د هغو پیسو په اړه سپیناوی غوښتی چې طالبانو یې د ښاغلي امرالله صالح په کور کې د نیولو ادعا کړې، خو طالبانو لا په دې اړه نه یوازې دا چې غوڅ دریځ نه دی نیولی، بلکې دوه ګونو نظریاتو یې پوښتنې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کندهار کې یو شمیر خصوصي رسنیو او په ځنګړې توګه محلي راډیوګانو خپل فعالیت بند کړی دی. پاتې رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په تړل شویو رسنیو کې د میرمن په نوم راډیو هم شامل ده چې د بې پولي خبریالانو د سازمان لخوا د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکو رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه.
په کندهار کې د تیرو شلو کلونو په جریان کې د 5 چاپی خبرونو ترڅنګ شاوخوا 15 محلي راډیوګانو او درو خصوصي محلي تلویزیوني شبکو فعالیت کاوه. د تیر اگست میاشتې په 15 منټه پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته لدی جملې ټولو چاپی خبرونو دوه محلي تلویزیونونو او 15 رادیوګانو خپل نشرات ودرول. په دغه 300 محلي رسنیو کې د میرمن په نوم هغه رادیو هم شامل ده چې د بیپلو خبريالانو سازمان لخوا د 2000 میلادي کال د غزلرونکو رسنی جایزه ترلاسه کړې و. د میرمنو لپاره دغه ځنګړې محلي رادیو چې د خبرونو چلوونکي هم میرمنې وي د تړل کېدو اصل لامل نه دی معلوم، خو د یو شمېر محلي رادیوګانو چې لا هم فعالیت لري مسولان باید د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او نسی کولای چې خپل مصارف وراکړي. د سما په نوم د یو خصوصي رادیو د خبرونو مسول وارث عمران بای د کندهار ترڅنګ د زابل، هلمند او روزګان ولایتونو رسنۍ هم د ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ شي. د نوموړي په وینا هغه نړیوالو مؤسساتو چې مخکې له رسنۍ سره د خبرونو په سپانسر کې همکاري کول اوس خپل قراردادونه ختم کړي چې له امله رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شي.
دلته په کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې ډیری رسنۍ د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه رسنۍ اوس د اقتصادي ستونزو له امله کېدای شي ډیر دوامدار پاتې نشي او خپل نشرات بند کړي. د دې نشرات د بندېدو لامل دا دی چې هغه رسنۍ چې له نړیوالو سازمانونو سره اوږدمهاله او لنډمهاله قراردادونه درلودل، هغوی اعلانات او پروژې ورکولې، نو اوس د حکومت د نسکورېدو سره سم تاسو پوهیږئ چې اکثر سازمانونه او ادارې مطلق بندي سوي دي.
په کندهار کې د کلیت په نوم د یوې محلي رادیو مسول بخ محمد ریحان بای روانو حالاتو د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د دوی پر کاري ساحه هم اغیز کړي او ښځینه همکاران یې په ډاډه زړه کار کولو ته زړه نه شکوي. د نوموړي په وینا خصوصي شرکتونه هم د کاروبار د نشتوالي له امله اعلانونه نه ورکوي او د دې ویرسته چې پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي.
رسنۍ یو څه ټکن سوي دي، یو څه زیان ورته رسېدلې دي رسنۍ ته، چې هغه کده کارمندانو برخېتي، کاغه مالی بخشتي، همداسې که نشراتي بخشتي. مالی بخشته یعنی چې زه اوس خپل د دفتر په نمایندګي درته وایم کم سي کم 80% تغیرات پکې راغلي دي، ځکه کوم اعلانات چې نشرېدل هغه اعلانات پر مخ بند سوي دي. ځینې کارمندان یو قسم ترس ویره لري کله دفتر ته ځي یا راځي، نو دوی یو قسم ویره لري، ځکه د دوی په فکر کې د دې نظام افغانۍ تصویر فروت یا افغانۍ خبرې پرتې دي چې د نظام په خوا کې داسې کول، داسې بندیزونه لګول.
د محلي رسنیو د تړل کېدو سره مهاله په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم تړل شوي. لدې جملې د نیا د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره چې د تیرو 15 کلونو رئیس د رسنیو د کارکونکو د روزنې او د هغوی حقوقي ستونزو ته د رسیدو لپاره کار کاوه خپل فعالیت په بشپړ توګه درولي. عبدالسمی غیرتمل چې یو مهال د دې ادارې مسول و ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو محلي رسنیو کې شاوخوا 300 کسانو کار کاوه چې 50% یې بیکاره سوي او یو شمېر له هیواده بهر وتلي.
تر اویا فیصد ډېر خبرې اعلان چې تقریبا په کندهار کې د 250 په شاوخوا کې رسنیزو کارمندانو کار کاوه، له دغه ډلې تقریبا 50% خبرې اعلان بیکار دي او یوازې څو محدود خبرې اعلان د ملي رسنیو په چوکاټ کې دندې لري او یو څه شمېر هم هیواد پرېښي دي او له افغانستانه بهر تللي دي.
طالبانو که څه هم د رسنیو پر فعالیت بندیز نه دی لګولی، خو د محلي رسنیو د تمویل لپاره کومه تګلارې تر اوسه نه اعلان کړې.
تاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم، مونږ مخه راشملې ما یو خوښ دی وروره په ټول ملک بحران دی، کار نشته، خپل نشته، غریب نشته، نو تر کله به دا وخت وي؟ تاسو مونږ دا کوم سرګردان لانا وانه ومنه کومه ما باس
درزم زلانیم د روزګان ولایت دی راوت وسلې څخه دلته د افغان د سین شبکه خو کار کوي، متاسفانه د شپې له خونه کار نه کوي، نو خو موږ ته مشکلات هم د شپې خونه پیښیږي، نو ټول خلک په سراحت کې، نو کومه ته یو مریض پیښیږي یا داسې بل خاص مشکل پیښیږي، نو موږ چې در وسایل پر ځان وسو یا در ډاکټر پرې، متاسفانه چې هغه مریض خپل ژوند د لاسه ورکړي، نو موږ تک د افغان د سین شبکه له شپې د خوا څخه مطلب څلور ساعته تعالی سي، نو ډېر به خوشاله سو. نو دلته کوم د خاص نه پوهېږم، طالبان له خوا نه ورغلي، هغه د موږ له خوا نه بندیږي، نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې دی، نو موږ ته څلور ساعته تعالی سي، نو ډېر به خوشاله سو. السلام علیکم.
السلام علیکم، سلام علیکم لوګر ولایت نه تشکر کوم کورنه د جنګ د طالبان دولت د شپخانی کلر سیاول ورشل سی د کیسه سلو نه سم خاوینه مکتبو کې الکام دې شنو د ورکو یې سایلوي ام دې اخته چې معلومات تاسو نه صدرې چې سمات نه سي کولې د چیشته د جنګ نه کول د چیشته ول شولیان نیولې دې ځل د نه بیرانی د لاس سره سوال دوی د دولت کول نه و دوی کوم خپل خلک ته نه سپېڅلې جنګ نه کول د دې څخه نه شي بار نه د دې چیشته جنګ کول د چیشته دولت و
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري په کونړ کې هغه کډوالې کورنۍ چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورلغړې ده ستونزې غالي په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې د جګړو لکبله خپل کورونه پریخي دي وایي جګړه ختمه شوي خو دوی بیرته خپل سیمو ته د تاک کرایه لانه لري او په کوم ځایونو کې چې اوس یې اړولې دي هلته هم د سرا د سرپنا او خوراکي موادو امکانات نشته ورسره د ازادي رادیو خبريال له دوی سره خبرې کړې
پینځه سلويخ کلنه شفیقه چې شاوخوا څلور کال وړاندې د ژوند ملګری په جنگونو کې بجل شوه او ورته پینځه لورګان یو یو زوی پاتې دي د کورنۍ سرپرستی د شفیقه پر غاړه ده اوس په مرکز صدآباد کې په نوي جوړیدونکو دولتي ودانی کې په شګو او خاورو کې اړولې وایي
کله چې دا جنگ شروع شوه نو د جنگ کې موږ راووت لورالو دلته نور حکومت کې مخکنه هغه موږ سره وکول بیا په دغه مازیګر باندې طالبان داله نن موږ سره وشو نن چې کنو شي ته موږ شواني ما میا شم کې چې په دې تعمیر کې ناسي نه کې وارو نشته نه کې کوټه شته بوجه نه مې ستارت ګاندل افاق مې دا ماشومان کې نی او پاتې او ما شو خواړه څه په سوال باندې ماشومان و بس موږ ګرځېل غډوړې ډوړې راوړې سپوره او خریه انګولې یا نه خلکو سمراستي وشو وړې واغسته غوړې واسه موږ
شفیقه د ناړی ولسوالۍ له بریکوټ راکډه شوې ده هلته هم خپل کور نه درلوده او په خزینه زانی د خپل بچو لپاره د نفقې پیدا کول په خاطر په پردیو پټیو کې بزګری کوله د شفیقې پر خبره چې جګړې ترې دښتانی پاتې کړي او کوم کښت چې کرلې وو هغه هم وچ شوه او د بیرته تګ لپاره کرایه هم نه لري د شفیقې ترڅنګ په همدې خاور او شګو کې نورې کډوالې کورنۍ هم پرتې دي چې د هغوی سرپرستی هم کندو میرمنو ته ورپغاړه ده له هغوی یو هم دیرش کلنه شیرینې ده څلور میشتې کېږي چې د شیرینې د بچو پلار ترې جګړې اخستی وایي
دلته په دې شاړو خاور په دې دغه کې د ناستې و او کله ماړه او کله پنار او بیمار مې نه جامه لرو نه لوخه لرو موږ خو نه شو تللې موږ سرپرست نه لرو چیرته به موږ لاړ شو
دغه کډوالي او بی سرپرسته کورنۍ له طالب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي په کونړ کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې کډوالو ته مرستې پیدا او همداراز ورته خپل سیمو ته د بیرته تګ زمينه برابر کړي د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله ازادي راډیو ته وویل
سمره امدادي موسسې دی هغه ټولو ته مونږ غږ کړل چې د خلکو سمرسته وکړي مونږ به ان شاء الله دا کوشش کوو چې د ازل سمره د مهاجرینو یاد امدادي مواد چې راځي دوی به پکې ان شاء الله شامل دي ټولو نه به کوي او د ټولو نه اول خو به تر دره چې راغی کورون ته رستنېدو زمينه برابر کړي خپل کورونو کې د څه کمه غور ته برابر کړي د لارې کرایه خرچ ورته برابر کی
شاوخوا دو میشت کیږي چې د کونړ د ناړی او غزی آباد ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ د جنگونو او نامنۍ علامل به کور شوی د جګړو پېته رسیدو سره یې زیات شبیر کورنۍ بیرته خپل مينو تستنی شوی خو داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورپاتې ده نه خپل سیمو کې د وسیدو ځای لري او نه هم په کډوالۍ کې د خوراک او سرپنا اسانتیا ویلري
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو را سره اوسې. شیبه وروسته د هیواد د وروستیو جریاناتو په اړه د افغانستان له مخکنی ولسمشر حامد کرزی سره د ازادۍ رادیو ځانګړی مرکه درته خبرو. همداراز د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام د ژوند شیبو کې هم خبرېږي، اورېدل یې مه هېروئ. خو دا شیبه چې د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي، نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. بلینکن پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې 15 ساعته تیر کړل او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویل چې ټول شموله حکومت د ثبات لټینګښت سره مرسته کوي. د ایتالیا د اس روما ټیم ویلي چې روان کال په افغانستان کې د شاوخوا 302,000 کسانو لپاره د اړتیا وړ مرستې راټولې کړې دي. د فوټبال دغه ټیم په افغانستان کې د شاوخوا 3,600,000 بې ځایه شوو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د بشر دوستانه مرستو د ملاتړ لپاره د بسپنې راټولولو یوه صفحه پرانستې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څه باندې سلو هیوادونو مشران راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له مشر بشار الاسد سره په موسکو کې وکتل او په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پاتې سیمو په وړاندې د پوځي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبره په دمشق دولتي رسنیو کړې ده. ټاکل شوی د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د تقویتي واکسین پروګرام اعلان کړي. د دې پروګرام له مخې پوخ عمر او زیانمنونکو کسانو ته د کورونا دریم ډوز واکسین هم ورکول کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړې ده او د هیله مندې چې د ټول شمولې لپاره به پراتلونکي کې اقدامات وکړي. ښاغلی کرزی له ازادۍ رادیو سره په یو ځانګړې مفصله مرکه کې همدارس د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم کار بللی او ویلي دي چې ټول افغانان اوس باید د هڅه وکړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره د مرکه اجمل اند کړی ده او د مرکه په سر کې ترې پوښتلی دي چې دای اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له خلکو او طالب مشرانو سره بحثونه پر کومو مسایلو متمرکز دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش مو دا دي چې اتحاد اتفاق ډیر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای شو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعال سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځ رئیس چې تغییر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی، ما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لوسی شپو کې دا و چې هر څه چې کولای شو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسی. او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو و. اگر چې غیر رسمي مجلسونه و، رسمي مجلسونه نه و، خو موږ د محتوا او د بحث خوشحالي هیله مو دا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او راحت او خوشحالي وخاطر ولاړ شي.
طالبانو په روسیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شمول نه دی. تاسو په کابل کې وای څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت ټول شموله کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېښنې دي یا د نور افغانانو دي، د دې لپاره فکر کوي چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و هم شمول به وي او کوشش هم دا و زده دي چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي، هغه دا وایي چې کوشش دا دي چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم نور ژوند ته طالبان ته دا ده چې هر څونه ژر حکومت هم شمول سی او د افغانستان ټول خلک ځان پښتو وویني عمر به د ثبات او د خدمت پایسي نو په هم شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بیل شک شي هم حکومت پراخوي او هم به کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصہ او هر برخه په دې کې تر سره قانیم چې بهتر سي لا بشوي او کوشش په دې کې ده او مشوره مهم ده
کارز سره تاسو وګدا مودل نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده د طالبانو یو شمیر غړي دی ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي د نړیوال ټولنې د مرستو او پرسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي دا به نړیوال ټولنه به ل طالبانو دغه حکومت سره به چلند څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوال ټولنې پرسمیت پیژندل او مرستي په دې برخه کې نړیوال ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه پکاري
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې ویني او د هغه لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث دي چې نړیوال ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي تر څو چې دا پیښه وظیفه مو ده د ټول افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې خدانه خسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدانه خسته د لوږی یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابط کې کې چې د کوکو د مرستو باعث تر څو هیواد ته مرستې راورسیږي او رابطه مو قطع نسی نو دا به زموږ لپاره د هیواد لپاره ډیر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بناوي او د خلکو نماینده حکومت وسیږي او آینه د افغانستان وسیږي. دا به ډیر ګټور وي خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کوم کنه راځو
کارځه سپتا سو په کابل کې ګن طالب مشرانو سره ملیدنی کتنی لړل دي څه فکر کوي دوی څومره دغه تلیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وو پیژنې او څومره دغه تاسو چې وایي چې دی یو مشروع حکومت دی او ټول شموله حکومت په لور تک ته چمتو ښکاری ده
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبد الله محترم د طالبانو د مشرانو سره ملیدنه کتنه کړې ده مجلسونه کړې دي پر دې کامل توافق سره بلکې پر دې خبري سوي دي چې څنګه اجر تر جره د مشروع تراسي څنګه خلک آرام سي څنګه ولسونه آرام سي څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بند سي څنګه تعلیم افغان بیر سره جلب سي څنګه اداره بیر سره جلب سي په دې مثبت خبري کړي او په دې کې په کامل روشنايي خبري سوي دي او د دوی هم دا غوښتنه وو چې دا اوس دا چې دا په څه توګه کیږي ګورب که زموږ د فاصله پرې په دې حق له همکاري وسي او دغه حالت باعث شو اغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضروري شاغوي وکي کله منځ شاغوي وکي او موږ په دې حق له د افغانستان د شيګني او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه موږ سره لازم وي د افراد په توګه البته موږ به دا وکړو
کارځه سپ طالبانو د ستي اجرایي ځواک رامنځته کړي یو موقته ادارې رامنځته کړه خو د یو بشپړ حکومت ولای لپاره او داسې چنډیوالو ته د منلو وی یو اساسي قانون باندې اتکات اړتیا شته پارلماني یا شورای یا یو جرګي داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پوری دغه حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي قوانين جوړ شي په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوي په تیر شلو کالونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري راتلونکي کې څه اټکل کوي چې طالبان به په دې اساساتو د حکومت ولې کار وکړي
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمائندګي وکړي او هغه نمائندګي د خلکو د ارادې پر بناوي دوی لارې په افغانستان کې یا لوجرګه ده چې موږ د خلکو د سوونو کولونو بلکې د زرونو کولونو اناناو رسم دي او دنیا هم پر رسمیت پیژندل بل لارې انتخابات فعلا خو یو سرپرست حکومت اعلان شوی دی د سرپرست حکومت لپاره به دا ډیر ضروری نه وي خطبه باندې قانون اساسي لاندې کار کوي چې د حکومت امورات او کارونه او اجراءات به قوانینو به مقررات او لوایح نه کیږي طبعاً یو قانون بوی د آینده د پارچ د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمائندگی په تمامانه قوی او ارزو به حل تر بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي هغه ورسته ګور
دی خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کیږي تر اوسه پورې چې موږ ګورو لیوی خوانه د طالبانو ژمنشته دي ل بل خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پوخانی واکمنۍ مقایسه ل وسنی وضعیت سره څومره کوي آیا واقعا طالبان به د پوخا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې ام افغانانو او نړیوال ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کی
په دې اړه زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداری او ورورولۍ مشوره ده چې هیڅ هواد به طالب مختنس تلای هیڅ هواد به د ټول هوادوالو د ګډ او غژې د غژې کار چې سر ملګری وي او ژه سره او کوشش وکړي او ارقلزي وکړي به دې مختنس تلای شزي د هر هواد او هم د افغانستان د جامع یو ډېر مهمه برخه ده او دا مجبور دي چې د دې په تعلیم یافته توپ کې د دې په وده کې هیواد وده کې نو تعلیم ضرور دي چې وکي او په حکومتي چارو کې ضرور دي چې ونډه ولري زبه د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورونی د مثال په توګه در زما لورکانی د لید او د دې مکتب ته ځي او زبه دا درڅوام چې زما د ریاست جمهوریت په جریان کې او تر هغه د مخه چې مهاجرو پاکستان کې تر ټولو لوی درد مدا او چې زموږ سپینسری زموږ په جری مریضان په پردي ډاکټر ته مور بیول او خپل هواد مدا تفا نه درلود او ډیر ځلې دا سپیش شوی دي بلکې مشخص تن دوه واره دا سپیش شوی دي چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یو شفاخانه کې البته تداوی ته مجبور سی وی یا د کورونی اسای مال ته تداوی ته مجبور سی له د بل مسر دي د شفاخانه نو د شوز تعلیم او هغه عالی درجات ته تعالی تحصیلات رسول په افغانستان د توان مندي بایسي او موږ به د احتیاج خلاص کی ما تاسو ول زما پر اساس جمهوریت کې زما تر ټولو لوی درد دا چې موږ به د علاج لپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوزو او هغه ته پیسې ځایسي او وخت ځایسي او زحمت وي نو چې خپل لور مطالبه یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو دا په افغانستان د عزت خاون کې او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواري ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کو جوني او هلکان په مساوي توګه پرځ کرخه ولاړ دا 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 د وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت
مننه کارځه سب طالبان واکونی او ظاهرانه دا سخکاری چې ټول هله لاري کوم پایله ته ونه رسیدل ګن خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګل شمیر مخالف خای یغه خای وصله ونه لري خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دوو لورو ترمن جګړې کرکی بدبینۍ شته اته سعودي وی ملي په خلاینې ارتیا نور وینې دی وې داسې پروسې چې د هغه په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي ترڅو مختلف لوري چې سره جنگونه کړي دي ترمنځ نفرتونه او کرکې خپرې شوې دي دا لمنځه ولاړ شي
دا هم ډېر مهم سوال کستا سو په یاد وي زما د حکومت په دوران کې په شروع کې یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت ما پر طالبانو تورونو ژغ وکړ او دا ژغمه په تکرار وار وکړتنه نه پوهی دا ژغمه دا ژغمه هلته په دیو کې چې هلته د خارجي قوتو د لاس او نور عوامل د لاس د طالبانو تحریک د ډیر مشکل حالات سره مخامخ او مملکت مشکل حالات سره مخامخ نو دغه مشکلات د وجه دي سره مخامخ په خپل خاور کې ما پر دې دورون ژغمه چې تاسو مشغول دي راځي سر یوس نن تاسو ته دغه سوال په جواب کې دا وایم چې هر کسان په یوه خاور کې د افغانستان چې د ټولو افغانانو د هر کور مشترکه خاور ده هر هغه څوک چې مشکل لري یا د فکری تضاد د وجوي یا بل مشکل وي، مثلا په پنشیر کې جنگ وسو متاسفانه کاشکې نه وای سوی، او د خبرو د لارې دا موضوع حل سوی وای. اوس ما یو کوشش روان دی، همدا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کا ترقې ول هڅه د مخه ډاکټر صاحب الله راتول چې یو کمیټه جوړ کړی د تحریک اسلامي د مسؤولینو سره یوځای د پنشیر د مشرانو او علماو چې شاره اس پنشیر ته ولاړ چې ولته بده جوړ جاري او د آرامش کوشش وکړي، ډېر خوشاله. نو افغانستان د دې هیواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي، او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خارجي، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغې او زموږ د خپل نیکانو نو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړی دي، دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دي چې پی پیش قدم سي، او موږ به په دې کې مطلق ورسره ملګري سو، ټول افغانان فرد فرد چې دا مملکت د سولې د قراري او د خوشحالي او د ورور ولي او برابرۍ په فضا کې ژوند سره کې، دا حق دي. او موږ په دې کې هر افغان باید، هر وطن دوست افغان باید په دې کې ملګری.
کارځه سي پتیرو شلو کالونو کې چې د تاسو واکمنۍ پر مهال څو وروسته تاسو نه په افغانستان کې ګڼ ملي بنسټونه رامنځته شول. داسې بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملي بڼه لري، او ګڼ خلک دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري. څه فکر کوي چې په دغه وسنی نظام کې یاله دی ورسته به د یو شمیر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تیرو کلونو کې ډېره انرژي ضایع شوي، پیسې پی ضایع شوي او کار پی شوي؟
ډېره مهمه خبره ده. ملکی اداره ده، زموږ نوري ادارې دي، زموږ پولیس دي، زموږ روزل سوي د اردو کسان دي، نور داسې ډېر ځایونه دي، خدماتي تاسیسات، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، په میلیونهاو افغانان ځوانان روزل سوي دي. دا د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل سوي دي، او وامردل چې وزارت داخلي ته هم دغه شران سوچ خرج راسي، دفاع ته ميلان سعودي، نور ادارې ته هم سعودي، ډیپلوماټیک سرویسونه مو دي، او دا د دې خاورې نه یوازې چې بنسټونه دي، بلکې د دې خاورې د ارزښت او ښېګڼې د تقویې عاملین دي. د دې دوباره جلب، د دې ادارې ته جلب، دا بډې ښه خبرې. او ما د طالبان د مشران څخه دا اوریدل چې دوی به دا بیرته راغواړي، او دوی به ګماري او په دې حق زموږ سره خبرې هم کړي دي چې په خوشحالي خدای دې وکړي وسی او ژر تر ژره وسی.
کرزه سبا دی محمد اشرف غنی دی حکومت دی سقوط، او دا چې طالبان کابل تراشی په کابل باندې واک ټینګي، کوم بل لارې وا ولی بین الافغانی خبرې کمی پایلې ته ونه رسیدې چې په نتیجه کې دغه سیو بدلون راغلی وي؟
اروز خو مدا و چې هغه سوسی ډېر حسم دا وکړه په دې دوه کال چې د امریکا د خوا د سوری پروسه شروع شول، چې دا حقیقتا د سوری پروسس یو نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه هغه سوسی ونسول نو اوس په هغه ډېر خبر نه کوم. هغه د سوری په خوا باندې متاسفانه چې وي ونسول، خو اوس باندې ته ګوره کوشش وکړو چې د دې هیواد آینده روښانه وي، خلک خوشاله او په سوله ورولګوري کې ژوند سره کوي، هغه ته باید ژوند سو همکار شو.
کورسته پښتنه وکم کارځه سبغه دا چې په تیرو شلو کالونو کې هغه د تاسو په واکمنۍ کې و، هغه په ورسته حکومتونو کې و، هغه کې د نړیوال ټولنې اړخ ته و، څه ناسم لاړل؟ هغه جګړه چې شل کال مخکې باید پای ته رسیدلې وي، شل کال دوام وکړ، او بیرته موږ په هماغه نقطه کې یو چې شل کال مخکې.
بله بله، متاسفانه ډېر څه ناسم لاړل. اول ناسم دا و چې د طالبانو اسلامي تحریک باچ د بون غونډې ته دعوت شوی وای، او ورته ناس وای په کوم مذاکرات کې وای، ورسې بیا ډېر څه سم لاړل. متاسفانه چې هغه تر اوسه زیاده خبر نه دی، بیا پر قرار خبرې شروع کو. خو کټول شي سم وای، نن به افغانستان دې شل کار کې ډېره وده کړې وای، او خدای دې چوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو، هرڅ چې اشتباه وي چې مخکې سوي دي اوس یې تکرار نکو، او دا هیواد مو دروغي جوړه خوشحالي او خاتو لارس او د ترقی او خاتو.
درته تمنا کرزه سب
کور ودان مننه مننه.
د افغانستان د ورستي پرمختګونو او روانو حالات په اړه مو ل ازادي رادیو سره د افغانستان د مخکنی ولسمشر حمید کرزي مرکه اوریده. د مرکه د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم کتلای شي. د ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio. اوس هم په موکړې په پته خبرونه کې د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه ته
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واښو شیروا باندې برابر راغله دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
هغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
ترنو دوستانو سلامونه مې ومني د موچګری د کسب او موچی یا بوت ګندون کې پاکله څومره پیګي
موچی د ګورزنه پیدا شوی چې ته بوت پکې انسانان هغه شی ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري د موږ وخت د موچانو بوت جوړونکي کلاوش جوړونکي چپلې جوړونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوی دی او د جوړو مدلې د پزرهاو کډونه او مدلې
د بوت ګندونکو پاکله څه نظر لري
واقعاً ډیره د سه مظلومه طبقه غریب کار طبقه خاموشه طبقه په وی خاموشه جبل یا خپل کار کوي او مناسب مز داخلي ظلم نه کوي ولاو که څومره فقیر وي
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګری د کسب تاریخ ته ورګرځو ارزښت روښانه وو او د بوت ګندونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو د موچی پلاس بوت جوړول یا پیوندول له پخوا زمانه څخه دود دی په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوتونه په خپل ګندل مده ورسته موچی را پیدا شو د بوټونو د جوړولو لپاره په کلیو او خارونو کې لک ټوټه ځای بیل کړ په سره وړکۍ کېګدی ودروله ځانته شړۍ یا هم ارزان بیا فرش څو قاته کړ ور باندې کېناست چکش تار ستن قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل بیا یې د بوټونو جوړولو زړو چپلیو او چپلکو ګنډلو ته مخه کړه د وخت په تیریدلو سره پر مختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوت ګندونکو داسې ماشينونو ته لاسرسي پیدا کړل چې ډېر کاري په لږ وخت کې ورته کاوه کته هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیا بوتونه راځي خدای چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی په یواد کې جوړ شوی بوتونه په کمه بیا رانیسي د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفی د موچی ګرې د کسب پاکله وای
موچیان د ټولنې خدمتګاران دي د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي د خلکو خدمات دوی تر سره کوي موچی د ورځې نه پیدا شوی چې ته بوت پو کوي موخه پلو چې پښې نه ګرځېدل خو مغه د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت وو چې باید یو پاپوش ولري نو د موږ وخت نه موچیانو بوت جوړونکي کلاوشي جوړونکي چپلې جوړونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او د زورو مدلري په زرهاو کډونه او مدلري داسې ویني واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي په دومره ځای کې ناست یو تمام ورځ نمروي که سیوری وي که باران که واورې وي هلته ناست د خلکو خدمت کوي مجبوریت دي زیاتې پیسې نشي غوښته زوري نه رسېږي د چا سره نو په دې اساس ما خپله خاکساري کوي حتی ما په خارج کې لیدلې موچی ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټ یې رنګي نو دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو انسان باید مغرور نشي انسان باید متکبر نشي انسان باید ځان ورک نه کړي انسانیت معنا اونس او مینه او الفت نکه څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي د انسان خویونه نکوي هغه د مو انسان نشو ویل.
د په هانتون استاد داوود نظم وایي چې له بوت ګندونکو څخه ډېرې ښې خطرې لري. د نوموړي په وینا د موچیګری کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث را پاتې دی.
واقعا حرفه د ټول مقدس دي، ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي او څوک او دا عبادت ده چې څوک په همدې نیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کوي، د ته عبادت ده. خو موچی چې ځینو ساحو کې کفش دوز ورته وایي، له هغه وخته چې پړنې او چپلې او چپلاکې او بوټونه خلکو پیژندلې دي نو موچی هم ورسره. او پخوا خو د فابریکې نه وې، د چپلاکې او بوټونه دام د موچیانو جوړول اصلا او لمدونه به خلکو اخیستل، چې تر اوسه پورې ځینې موچیان بوټونه هم جوړوي او خلک ترې اخلي، خصوصا کلاوش یا د وطني کڼاوې یا د ماسۍ اوس موچیان جوړوي او خلک ترې اخلي. واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه په یوې خاموشه ژبه لګیا خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي په دې کسبه کارانو کې چې موچیانو سره تر څومره زما رابطه ده مناسب نرخ وایي، ظلم نه کوي، ولو که څومره فقیر وي زیات نرخ نه وایي. دا یو ډیر ښه خصلت ده. که چېرته موچی نه وي نو خلک به ډیر ضرر هم وکوي او بوټ ډیر کم یو ځایش کیدلی وي، سوری وي، نو مجبوره ده یو څوک ایسته واچوي بیا نور واخلي. دا اقتصادي ضربه ده. حالا چې هماغه په لس روپۍ شل روپۍ دیرس روپۍ باندې پنځوس روپۍ باندې جوړولی شي بیرته لکه د نوو بوټو په څیر کار ورکوي، یو کال یا نیم کال نور کار ورکوي. زه په کور کې هم ما دا د موچی تار او دا رینه سندان دا اخیستی دي په کور کې لرم، چکش میخونه او د همدې سنت د ادا په خاطر ځینې وخت هغه لږ لږ کارونه چې زه وکولای شم هغه په خپل زهم اجرا کوم.
ځینې کسان چې موچی ته بوټ د ګنډلو لپاره وروي، کله خو د کار تر ختمه همالته ورسره کینی او کیسې کوي او بیا سره ملګری شي. د لغمان اوسیدونکی نیم وایي چې موچی طبقه تر ډیره پورې له خپل کسب او کار څخه راضي ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا بیا ښه کار نه دی.
زموږ په کلي کې دي معمولا موچیان ته چې دی هغه ورکوي، دا د غلې او دانې نه دوی یو حصه لري، نقدې پیسې هلته هومره نشته. بیا یو نفر مشخصه دی کلیو بانډو کې، همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې به ناست یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې سوری شي، ورته یو ستنه لري، تار لري، داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه اوستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. هرې حرفې چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي، او خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجزه ټول ماته معلومیږي، خپل په سترګو مې لیدلې دوی ژوند، دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلک د مادیات لحاظه خپل کار لحاظه ډېر جګې مې بیا هم شکایت لري، نو دوی ته وایم چې ول تاسو د زړه آرامش نه لري، مثلا که ته خپل د کار نه راضي ونوسیږي ورباندې ستا کار مخې ته نه ځي، خرم دی خپل فکر او رواني لحاظه باید موږ خپل کار ته اهمیت قایل شو، مینا سره وکړو، په وخت ورته حاضر شو، او کومه پیسې چې لاس سره وړو بیا هغه موږ ته برکت پیدا کیږي. او که داسې ناراضي اوسیږو چې کار مې نشته، داسې داسې دی، دغه کار کې زموږ انرژي قوت نه پاتې کیږي او خدای هم موږ نه بې ناراضي کیږي. تر زیاته چې ما موچیان لیدلي د خپل کار نه راضي دي، داسې چې دوی چهره ته موږ انسان پیژندل کیږي چې داسې فکر او سوچ کې نه دی، زیات د خپل ژوند نه خوشحاله دي، خو په څنګ کې د خلکو نه شکایت لري چې بعضې بعضې خلکو ورسره ښه رویه نه کوي. ما په نظر دا ښه کار نه دی، ځکه که دوی ونه اوسیږي نو ستاسې دغه اړتیا به څوک رفع کوي. په ټولنه کې هر حرفې ته ضرورت دی. سران که خوان د زویمه چې ست مثلا بوټ شکیدلې یا هم بل شي، یا که نوې بوټ ځان ته جوړې، که دغه قشر نو سیږي نو ته په چا جوړې؟ من چې دې ته یو اړتیا ده نو ته خو هلته په سرک کې نه کینې. د اخلاقو له نظره هم باید موږ دې ته احترام قایل اوسیږو.
تڼۍ جان منګل بیا وایي چې د موچی سترګې د خلکو بوټونو ته وي، همدا د بوټ ګنډلو کسب دی چې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي.
د دې خلکو بوټونو چپلې ته ګوري چې ودرې شکېدلې دي کنه، دې شکل چې زه تیریږم دې بوټونو ته پی کری. د موږ ټولنه خو یو غریب ټولنه ده، بیچاره ټولنه ده. مقصد چې موږ باید هغه څرمنې بیدیا باید ونلی کو پخپل هیواد کې مقصد بوټونه چپلای دا شیان به تر جوړ کو.
جمیل چې ډیر وخت را په دی خو بوټونه ګنډي وای چې یاد کسبې خپل پلار څخه زده کړی دی. نو موړای دی خپل ورځنی آیت په باب وای
دا کسب چې دا ما خپل پلار نه زده کړی دی او بس پلار مې اوس سپین ږیری دی هغه نه شي کولی دا کار نو اوس هغې په ځای زه دا کار مخ ته وړم. شکر دی د ورځې 150 روپۍ راته پاتې کیږي په هغې باندې د کور ضرورتونه وچه ډوډۍ ترکاري مرکاري څه شی چې هغه اخلو بس د خدای نه راضي و دستي ژوند دی روان دی قسمت دی راته را رسیږي دغه ورځې همدا کار کوم او د شپې خپلې کورنۍ ته رزق یا ډوډۍ موډۍ څه شی چې هغه برابروم ورته وروړم.
د هیلا چې خبرونه مو د پام وړ ګرځي د لیوی ژوند په شیبو کې پروګرام پاتره سوو تربیه هي چاره.